یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
درنو دوستانو ستړي مشي وخت په افغانستان کې د غرمي 12 بجې شوې زه اجمل اندي مو د ازادي رادیو په دې غرمنۍ خبری خپرونه کې مو هرکلی کوم. د افغانستان د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر حنیف اتمر په مشرۍ ایران ته تللی افغان پلاوی په تهران کې له ایراني چارواکو سره په ایران کې د افغان کډوالو د ستونزو په شمول په بیلابیلو مسایلو بحثونه او پریکړې کړې دي. د مو د دې خبرونې د سر موضوع ده همدارنګه د طالبانو او حکومت ترمنځ د بندیانو په تبادله کې په شتو پرمختګونو او همدارنګه خندونو هم معلومات در سره شریکو. خو پیل خبرونو کو نوریاس نوری په سټډیو کې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروري.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي تهران او کابل په ایران کې په قانوني توګه د افغان کډوالو د اوسېدو په اړه کار پیل کړی دی. طالبان د افغانستان د حکومت د 14 نورو بندیانو د خوشې کېدو خبر ورکوي. تمه ده چې روسیه او د امریکا متحده ایالات د خپلو اټومي وسلو د زیرمو په اړه نن د زیرمو د کمولو په اړه نن دوه ورځنۍ خبرې پیل کړي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي تهران او کابل په ایران کې په قانوني توګه د افغان کډوالو د اوسېدو په اړه کار پیل کړی دی. دا د هغو موافقو له ډلې یوه ده چې تهران ته د افغانستان د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر حنیف اتمر په مشرۍ د پلاوي په سفر کې له ایراني چارواکو سره پرې توافق شوی دی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان ګران هیواد وویل
هر دو جانب توافق نمودن تا کار قانونمندسازی حضور ادوای افغانستان در ایران به شمول تمدید کارت‌های اقامت، تثبیت هویت، توزیع تذکره و صدور پاسپورت را آغاز نمایند.
خغلی ګراند غراز ویل چې له ایراني چارواکو سره د افغانستان د ادباو د ملاتړ مسؤلیت او د وروستیو پیښو اړوند څېړنو د جدي تعقیب په اړه هم توافقات حاصل شول، خو په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت په یوه خبره کړې خبر پاڼه کې ویلي چې له افغان کډوالو سره خشونت ته قاچاق وړونکو زمینه برابره کړې ده. د ایران او افغانستان اړیکې وروسته تر هغې ترنګلې شول چې د روان کال د سور د میاشتې په 12مه د افغانستان او ایران د ګډې پولې سره شپږ څلوېښت افغانان چې د افغان حکومت په وینا ایراني ځواکونو زور اړ کړی و چې د هری روز سین ته ځانونه وغورځوي. له عمله 12 افغانان وژل شوي، 12 له اوبو ژوندي وتلي او د 12 نورو مړې ژوندۍ لا هم نه دی معلوم. له دې پیښې وروسته د ایران په یست ښار کې د ایراني پولیسو په ډزو کې د یو شمېر افغان کډوالو د وژل کېدو او زخمي کېدو پیښې هم په دغو اړیکو کې ترنګلتیا لا زیاته کړه. طالبان د افغانستان د حکومت 14 نورو بندیانو د خوشې کېدو خبر ورکوي. د قطر په پلازمینه دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین پرون ناوخته په یو ټویټ کې ویلي چې د سرتیرو او پولیسو یو 14 کسیزه ډله یې په لوګر، ننګرهار او نورستان کې خوشې کړې دي. د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د هغه تړون له مخې چې د فبروري په 9 د قطر په پلازمینه دوحه کې لاسلیک شوی، حکومت باید د طالبانو 5000 او طالبان هم د حکومت زر بندیان خوشې کړي. تر اوسه حکومت د طالبانو 3000 بندیان خوشې کړي او طالبانو هم ویل کېږي چې له 500 زیات بندیان خوشې کړي دي. د تخار سیمه ایز چارواکي د وسلوالو طالبانو په یوه برید کې د ولسي پاڅون کوونکو د څو تنو د وژل کېدو او د ټپي کېدو خبر ورکوي. د تخار د والي ویان محمد جواد هجري ازادي راډیو ته وویل چې وسلوالو طالبانو تېره شپه په بهارک ولسوالۍ کې د پاڅون کوونکو پر یوې پوستې چې مشري ارباب ولي کوي برید وکړ چې په نتیجه کې 15 پاڅون کوونکي ووژل شول او 3 نور ټپیان شول. د تخار د والي د ویان په وینا له برید وروسته نښتو کې طالبانو ته هم مرګ ژوبله اوښتې ده.
جنگ ساعت 11:30 دقیقه آغاز شد تا ساعت 1 بجه ادامه داشت. نیروهای کمکی به ساحه رفتن، حملات طالبان عقب زده شد. متاسفانه در درگیری 5 نفر از خیزش‌های مردمی شهید شدند و طالبان تلفات وارد شده. برای فعلا تعدیدات رفع است، کدام مشکلی در استقامت وجود ندارد.
لدی مخکې تیر ورځ دی ولایت په دو نورو چای آب او نمک آب ولسوالیو کې هم د طالبانو په بریدونو کې د ولسي پاڅون کوونکو او امنیتي ځواکونو 45 غړو ته د مرګ ژوبلې راپورونه ورکول شوي وو. خبرونه له ازادي راډیو اورئ. تمه ده چې د روسیا او د امریکا متحده ایالات د خپلو اټومي وسلو د زیرمو د کمولو په اړه نن دوه ورځنۍ خبرې پیل کړي. په دې غونډه کې د نوي سټارټ په نوم د ستراتیژیکو وسلو د کمولو د تړون په اړه خبرې کیږي چې هر یو هیواد به د اټومي لرې واټن ویشتونکو سروکي کموي. دا غونډه د اتریش په پلازمینه ویانا کې ترسره کیږي. د نوی پایل په نوم تړون چې د امریکا او روسیې ترمنځ د ستراتیژیکو وسلو د کمولو یو مهم او وروستی تړون دی. د هر هیواد لرې واټن ویشتونکي اټومي سروکي په 1550 پورې محدودوي. د دې تړون موده په فبروري کې ختمیږي، خو روسیه اوس د دې تړون د غځېدو غوښتنه کوي. د روغتیا نړیوال سازمان په یوه ورځ کې د کورونا وایروس د نویو بې ساري پیښو د زیاتېدو خبر ورکوي. ډېرې دغه پیښې په شمالي او جنوبي امریکا کې وبخې ثبت شوې دي. دغه سازمان ویلي چې د جون د 1 تر سهار وختي پورې په 24 ساعتونو کې د کورونا نوي 1,300 پیښې ثبت شوي چې له نیمایي زیاتې د امریکا په وچه کې دي. د روغتیا نړیوال سازمان وویل برازیل د کورونا وایروس د 45,101 نویو پیښو په ثبتولو سره تر ټولو مخکې دی. ورپسې متحده ایالات دي چې 16,612 د دې وایروس نوي پیښې پکې ثبت شوي دي. برازیل چې له متحدو ایالاتونو وروسته د کورونا د خپرېدو دوهم مرکز دی، پکې د مړو شوو کسانو رسمي شمیر له 50,000 واوښتی. په دې هیواد کې پر کورونا د اخته شوو کسانو شمیر له 1,000,000 اوړي، خو متخصصین پر کورونا د اخته شوو او له امله د مړو شوو شمیر له دې ډیر زیات بولي. د لاتینې امریکا په دغه ډیر نفوس لرونکي هیواد کې په ورځ کې په متوسط ډول 1,000 کسان مري. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي که رای ورکوونکي راتلونکې میاشت په اساسي قانون کې لانجمن تعدیل ته رایه ورکړي، نو دی به بیا ولسمشرۍ ته د خپل ځان پر کاندیدولو غور وکړي. د پوتین دغه څرګندونه چې د روسیې دولتي تلویزیون پرون خپرې کړې، تر اوسه په دې اړه د هغه د نیت څرګندولو تر ټولو ښکاره نښې دي، او هغه هم داسې وخت خپرېږي چې 10 ورځې عمومي رایګیرۍ ته پاتې دي ټاکل شوې. د روسیې په اساسي قانون کې د تعدیل په اړه رایګیري د جولای په لومړۍ نیټه وشي. د پوتین د ولسمشرۍ روانه شپږ کلنه دوره په 2023 کال کې پای ته رسیږي. که رایه ورکوونکي نوی تعدیل شوی اساسي قانون ته رایه ورکړي، پوتین به چې اوس 16 کلن دی تر 2026 کال پورې په قدرت کې پاتې شي.
درنو دوستانو، خبرونه ملازادي راډیو نو اوریدل. نوریاس نوری در توړان دخلل کولای شي چې زموږ په پانا ازادي راډیو .com کې هم ولولې. وړاندې به په دې خپرونه کې واورئ چې د افغانستان د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر په مشرۍ ایران ته تللی افغان هیئت په تهران کې له ایراني چارواکو سره په یو لړ موضوعاتو چې پکې هلته د افغان کډوالو ستونزې هم شاملې دي خبرې او پریکړې کړې دي. همدارنګه به دا هم واورئ چې افغان حکومت وایي طالبان باید له بین الافغاني خبرو وړاندې ټول بندیان آزاد کړي. د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د بندیانو د خلاصون په برخه کې پر شو پرمختګونو په دې برخه کې پرشته خندونو به تفصیل درواورو. مدني فعالان وایي اوروزګان کې د کرونا په پیسو کې فساد شوی دی. یوازې اوروزګان نه دی، د افغانستان په نورو سیمو کې هم ویل کېږي چې د کرونا پر ضد د مبارزې لپاره چې په بیلابیلو برخو کې کومې پیسې ځانګړې شوي وي، په ځینو برخو کې هسې نه دي لګول شوي چې په کار وو. یوې امریکایي کمپنۍ غوښتي چې په بالون کې خلک له مځکې څه باندې 3,000 متره لوړ پورته کړي او له پاسه د مځکې سیل ورباندې وکړي. په دې موضوع به هم واورئ که وخت نور رپورټونه هم لرو. له موږ سره اوسئ. د درنو دوستانو بیا مو هر کله کو لکه مخکې مو چې ویل د افغانستان د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر حنیف اتمر په مشرۍ یو افغان هیات په تهران کې دی. دوی په ایران کې په تیرو دوو ورځو کې له ایراني چارواکو سره هلته د افغان کډوالو د ستونزو په شمول په دواړو خیزو مسلو باندې خبري او بحثونه کړي دي. دا هیات ایران ته په داسې حال کې ځي چې په وروستیو کې په ایران کې د افغان کډوالو په وړاندې په ځانګړې توګه دوه پیښو چې په یوه کې یو موټر ور واخیست او په بله کې څو تنه افغان کډوال پر سین لاهو شول. په افغانستان کې دننه د خلکو ډیره غوسه راپارولې ده. اکرام الله اکرام موضوع تعقیب کړې ده او له ده به واورو چې په تهران کې د افغان هیئت د نوو لیدنو کتنو وروستی حال څه دی. اکرام صاحب خبرونې ته ستړی مه شئ، نور جزئیات له تاسو اورو.
ډېره زیاته مننه آند صاحب. د افغانستان د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر په مشرۍ باندې چې کوم پلاوی ایران ته تللی دی، د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې هلته د ایراني چارواکو سره په خبرو اترو کې د وروستیو پیښو د تکرار د مخنیوي نیوی ژمنې وشوې. دغه شان ایراني لوري د دغه پیښو د څېړنو پایلې هم له افغان پلاوی سره شریک کړي. د دې وزارت ویان ګران هیواد رسنیو ته پاستولي غږیز پیغام کې ویلي دي چې دغه شان د یزد په پیښه کې کوم افغانان وژل شوي وو او یو شمېر نور ټپیان شوي وو. د وژل شوي وو د اجسادو د ابرومندانه انتقال باندې هم توافق وشو او د اجساد په افغانستان ته انتقالیږي. دغه شان د دواړو لوریو ترمنځ د سرحد د امنیت د تقویت اړه باندې او دغه شان د انساني قاچاقبرو په وړاندې باندې په شریکه مبارزه باندې توافق وشو. د دې ترڅنګ ګران هیواد وایي چې دواړو لوریو توافق وشو چې په ایران کې به د افغان کارګرو د استخدام په اړه باندې مذاکراتو ته دوام ورکړي. همداشان په ایران کې د افغان کډوالو د وسیدو د دوی د تثبیت دغه شان د کار د اقامت او دوی ته د پاسپورتونو او دوی ته د هویت د کارتونو د ویشلو په مسایلو باندې هم بحثونه شوي دي. ګران هیواد ویلي دي
جانب جمهوری اسلامی افغانستان و جمهوری اسلامی ایران روی مسئولیت زندگی بهتر و رعایت حقوق بشر در قبال ادبای افغانستان که در ایران حضور دارند توافق کردند. جانب جمهوری اسلامی ایران از رویه خوب و مدارا با ادبای افغانستان که در جمهوری اسلامی ایران حضور دارند اطمینان داد.
ان صاحب لکه تاسو چې وړاندې ویل دغه افغان پلاوی په داسې حال کې ایران ته سفر کوي چې سو میاشتې وړاندې د ثور د میاشتې په 22مه د ایران سرحد ته نږدې د ایران د سرحدي پولیساتو لور یو شمیر افغانان مجبور کړی شول د افغان حکومت په وینا باندې چې دوی ځانونه سین ته وغورځول. ولستنه په دغه پیښه کې دولستنه وژل شوي وو، د ولستنه مړي لا هم نادرکه دي، ولستنه ژوندي راوتلي دي. له دې پیښې فکس ټیک یو میاشت وروسته په ایران د ایران په یاد ښار کې یو د افغان کارګرو موټر وویشتل شو او هغه ووري واخیست چې په هغه کې هم یو شمیر افغانانو ته مرګ ژوبله ورسېده. دا دوه هغه پیښې وې چې په افغانستان کې پراخ غبرګونونه راوپارول او بلاخره افغان پلاوی دې ته مجبور شو چې ایران ته سفر وکړي. په همدې حال کې ایران ویلي دي چې له افغانستان سره به د ستراتیژیکو اړیکو یو جګړې سند لاسلیک کړي چې لمخې به ایران کې د افغان کډوالو د وسیدو کار او زده کړو په وړاندې باندې شته خنډونه لمنځه ولاړ شي. تېره ورځ د ایران د بهرنیو چارو وزارت په یو خبر پاڼه کې ویلي وو چې د افغان او ایراني چارواکو په پرونی ولیدنو کتنو کې پریکړه وشوه چې درې میاشتو پورې به د ستراتیژیکو همکاریو دا سند د ولسمشرانو لاسلیک ته چمتو کیږي. دغه شان په وروستیو پیښو باندې هم په دې لیدنو کتنو کې بحثونه شوي دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت تېر ماسخوتن په یو خبر پانه کې ویل چې محمد حنیف اتمر د ایران د ملي امنیت د عالی شورا لمنشي علي شمخاني سره هم کتلی دی. او په دتنه کې لترهګری سره په ګډه مبارزه باندې په ایران کې د افغان کډوالو د بشري حقوقو په ټینګښ او روسي پیښو د چړنې په تعقیب باندې خبري شوې دي. بلې انسب
ډیره زیاته مننه اکرام الله اکرام الله تاسو نه دوستانو ایران ته مو د افغان هیات د سفر د جزئیاتو په اړه واوریدل. اکرام الله اکرام سره پاتې کیږو. د نړیوالو اړیکو یو شمیر کارپوهان ایران ته د تللي پلاوی غواړي چې د هیواد له چارواکو سره د ورته پیښو د مخنیوي په برخه کې جدي بحثونه وکړي او په دې برخه کې باید د ژمنو پر عمل کېدو ټینګار وشي. له دې ډلې له جاوید الله ترخیل سره اکرام الله اکرام مرکه کړې او په سر کې ترې د دې سفر د اهمیت په اړه پوښتلې.
اول خو ایران زمونږ چې کوم دی باغ نږدې همسایګانو کې راځي، یو بل ایران چې کوم دی یو اسلامي ممالک دی، نو د همسایه په لحاظ او د یو اسلامي هیواد دغه د نوري دنیا په نسبت یا د نورو ګاونډیانو په حساب په ایران د افغانانو د حق جوړیږي چې د دوی کم از کم هغه انساني حقوقو ته خو درناوی وکړي. موږ چې د ملګرو ملتونو کوم چارټر دی د هغې مطابق د یو بل په هیوادونو کې هغه لاسوهنې نه باید مخنیوی وشي. د موږ هیله او تمه دا ده چې موږ بله لار نه لرو د خبرو نه. په دې اوس وخت کې افغانستان خپل مشکلات هم لري، دوی مشکلات لري. د موږ امیدواري دې ته دا ده چې کم از کم هغه ابتدایي مراحلو کې خو به په هغه اول سر کې خو به یو څه رسیدګي یا کوم مشکلات ته وسي او کم از کم نسبي تفاهم سي وسي دا د دې سفر به یو لوی لاسته راوړنه وي. په دې اوس وخت کې زه په دې نظر یم.
او هلته د میشتو افغان کډوالو د ژوند په اړه باندې چې کومې ژمنې شوې دي فکر کوي، لکه څنګه چې پاکستان زموږ یو بل ګاونډی دی او د افغان حکومت په وینا باندې چې وخت په وخت ژمنې کړې دي خو عملي کړې نه دي، ایران باید په خپلې ژمنې به عملي کړې شي هلته د افغان کډوالو د ژوند ښه کېدو په برخه کې؟
ګورې چې تاسو موږ او تاسو ګورې د موږ د دې دوه همسایګانو هیوادونو تاریخ ته په کتو موږ داسې ویلې چې دوی اکثره هغه ژمنې چې د افغان دولت سره په مستقیما ناستو کې کړي یا په نړیوالو کوګوندو کې کړي اکثرا هغه تعهدات باندې دوی عمل نه دی کړی. خو د موږ هیله او ارزو دا ده چې دغه خلک دا پلاوی چې دی په دې اوس وخت کې په دې رسمي تاریخ کې د سرپرست وزیر خارجه په مشرۍ چې سوی دا د مختلفو ادارو خلک دي یو لوړ پلاوی دا، نو امیدواري دا ده چې په دغه پلاوی په موجودګۍ کې ایران هم باید انعطاف وښي او هغه کومې ستونزې دي چې د افغان مهاجرینو په ایران کې سي دي هغې ټولو ته رسیدګي وکړي. په دا مخکې وختونو کې د خلکو سوځېدل، د مهاجرینو سوځېدل، د هغوی د اسنادو موضوع، یعنی د دوی مختلفو ځایونو کې د دوی نه استفاده کول، د دې مهاجرینو نه چې دغه د نړیوالو حقوقو د انساني حقوقو د اسلامي حقوقو ټولو خلاف کار دی. نو د موږ هیله او ارزو دا ده چې د ایران حکومت د افغان پلاوي سره ټولو مسایلو ته په یو منظم او د قانوني لارو نه د مشکلاتو ته د رسیدګي وکړي تر څو دواړه هیوادونه د سولې، امن او د خوشحالۍ په فضا کې ژوند وکړي.
دوستانو په همدې مرکې سره ورسېدلو. 12 بجو او 13 دقیقو ته زموږ غلا ازادي راډیو نوري
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
افغان حکومت وایي طالبان باید له بین الافغاني خبرو وړاندې ټول بندیان آزاد کړي. د افغانستان د ملي امنیت شورا دفتر که څه هم دا یو پیشرط نه بولي خو وایي بهتره ده چې طالبان دا چاره ترسره کړي. طالبان هم دا مني او وایي چې له دوی سره ټول بندیان به آزادوي. بلخوا د سولې عالي شورا پخوانی غړی په دې باور دی چې دواړو لورو تر دا مهال د یو باور د فضا رامنځته کولو لپاره کار کړی او باید نور انکشاف ورکول شي. فیروزي عزیزي موضوع تعقیب کړي، همدا اوس سره له کابل نه د ټلیفون په تماس کې ده. فیروزه، خبرونه ته ستړي مشي، دا راته وایي چې د تاسو سره په دې اړه نور جزئیات څه دي؟
ډیره زیاته مننه. سلامونه انت تاسو د رادیو ټول قدمونه اوریدونکو ته. په افغان حکومت کې له موضوع با خبرې یو شمېر سرچینو ازادي رادیو ته وویل چې د بین الافغاني مذاکرات د پایله لپاره د دوی له لوري شرط ایښودل شوی چې طالبان به ټول امنیتي ځواکونه او عام خلک چې ورسره دي هغه باید له بند آزاد کړي او دوی ته په لیکنه بڼه دا اعلان کړي چې له دوی سره نور بندیان نشته. خو د افغان حکومت د ملي امنیت شورا دفتر کته هم یو پېشر دا یو پېشر نه کړي، خو وایي چې وړاندې له طالبانو غوښتنه کړې چې ټول ورسره بندیان به آزاد کړي. دا خبره د دفتر ویان جاوید فیصل ازادي رادیو ته کړه. ښاغلی فیصل، دا هم وویل چې د دوی له لوري له درې زره زیات نور بندیان یا نور طالب بندیان هم له بند آزاد شوي دي، خو په خبره یې دواړو طرفونو ته باید د بندیانو دقیق شمېر نهایي سي. طالبان هم مني چې د دوی له لوري د افغان حکومت اړخ ته ټول بندیان آزادوي. او د دغې ډلې ویان زبیح الله مجاهد ازادي رادیو سره خبرو کې دوشم کورز وویل چې له دوی سره اوس محدود شمېر بندیان پاتې دي او دا ټول به دوی آزادوي. ښاغلی مجاهد وویل په دې وروستیو کې افغان امنیتي ځواکونو د دوی زندانونه مات کړي چې زندانیان یې راخوشي کړي دي، او همدارنګه د خبره یې په اخترونو، روزه او نورو مناسبتونو کې هم زیات بندیان د دوی له اړخه آزاد شوي دي. د سولې د عالي شورا پخواني مرستیال حاجي محمد پرې باور دی چې دواړه لوري دې زر تر زره بین الافغاني مذاکرات پیل او پاتې مسایل پکې مطرح کړي.
دې کې شک نشته چې مخکې دغه وختونه ودا و چې موږ 15000 بندیان خوشی شي او د دې طرف دا و چې دا زر کسه بندیان دي خوشی شي. مطلوري وعده ورکړه چې دا 2000 بندیان خوشی کوي. دې تر څنګ دا خبره هم کړو چې وخت او ځای هم معلومي، اگر چې د ځای پیسې کې خو دا خبره شوې ده چې مغه د دوحه به په اوس وخت کې او وخت دا یو خبره شته چې ما ورېدلې چې سمې کسان په د دې مذاکراتو په کورونا اخته دي. خو د دې سره هم ښه خبره ده چې دا ونه زندېږي او هغه کسان چې روغ وي هغه د لاړ شي او د مذاکرات د شروع شي.
دا په داسې حال کې ده چې تر دا مهاله د طالبان له لوري 640 بندیان او د افغان حکومت لوري له 3000 زیات طالب بندیان له بند آزاد شوي دي. تمه کېده چې د طالبان او امریکا ترمنځ په دوحه کې د 13 فبروري میاشتې د 9 نیټې د تفاهم نامې له مخې د بین الافغاني مذاکراتو له پیل وړاندې افغان حکومت د طالبانو 15000 او طالبان بیا د افغان حکومت 1000 بندیان له بند آزاد کړه. سلام صاحب،
ډیر زیاته مننه کوم فیروزه عزیزی لتا سنا. دوستانو، لا فیروزی عزیزی نمو واوریدل چی په افغانستان کې خکیل لوري د یو بل د بندیانو د بشپړې خوشی کونې ټینګار کوي. په دې برخه کې ځینې پرمختګونه شوي دي، خو لا هم ځینې ستونزې او خندونه شته چې هیله کیږي او تمه ده چی هوار بشي او بین الافغاني خبري به پایل شي. اوس هم راځي چې له ناجیه صافی نه څو اقتصادي خبرونه واورو.
د تورخم سپین بولدک او غلام خان لوی لارې نن د سوداګرو پر مخ پرانستل شوې. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې راغلی چې د افغانستان حکومت د غوښتنې پر بنسټ د غلارې پرانستل شوې دي. د سوداګرۍ او پانګونې خونې چارواکي هم له دې اقدام څخه هرګلی کوي. وایي له دې وروسته به هره ورځ په تازه میوو بار 150 لارې د غلام خان، سپین بولدک او تورخم له لارې پاکستان ته صادر شي. د دغې خونې مرستیال یونس مومن ویل چې دغه صادرات به یوازې د 10 ورځو لپاره وي او له هغه وروسته به بیا ځلې تصمیم ونیول شي. په ورته وخت کې د خصوصي متشبثینو د ټولنې مشر رحمدین حاجی هغه وایي له سهار نه تر اوسه پورې په ترکاریو بار 10 موټرو ته د تیرېدو اجازه ورکړل شوې او دا لړۍ به روانه وي چې په وینا یې دا د سوداګرو لپاره ښه زیری دی. پاکستان د روان میلادي کال په مارچ میاشت کې د کورونا ویروس د لا خپرېدو مخنیوي له امله دغه لارې د افغان صادراتو پر مخ وتړلې او یوازې له تیرو 2 میاشتو راهیسې له دې لارې واردات ترسره کېدل. له دې امله په افغانستان کې چې اوس د میوو پخېدو فصل دی، اکثره میوې له خرابېدو سره پخ شوې وې چې د کروندګرو، بڼوالو او سوداګرو جدي اندېښنې راپارولې وې. افغانستان په کلنی ډول نږدې 1 میلیارد ډالر صادرات لري چې ډېره برخه یې پاکستان او د هغه هېواد له لارې نورو هېوادونو ته ترسره کیږي. د ترانسپورت وزارت موین د ترکمنستان د ترانسپورت له مسؤلینو سره د عمل پروګرام پر رامنځته کولو او د کورونا ویروس له امله د سوداګریزو مالونو د انتقال په برخه کې د ستونزو په هوارولو ټینګار وکړ. د دغه وزارت ویان اشرف حق شناس وایي دغه خبرې د ترانسپورت وزارت د پالیسۍ او تخنیکي موین حسین مبارک عزیزي د ترکمنستان د اوسپنې پټلۍ ترانسپورت او ګمرکونو له مسؤلینو سره د ویډیو کانفرنس له لارې ترسره کړي دي. نوموړي وویل په دغه ناسته کې دواړو لورو د اقینې او تورغونډۍ په بندرونو کې د سوداګرۍ پراختیا لپاره د عفونی ضد دروازو د جوړولو او په نورو ضروري موادو ټینګار کړی. دغه راز د ترکمنستان له لورې موافقه شوې چې د ګډ عمل د پروګرام مسوده په ډیر لنډ ممکنه وخت کې بشپړه کړي او د دغې دروازې د جوړولو په خاطر به عملي ګامونه واخیستل شي. دوی وایي اوس هم اکثره سوداګریز مواد ضد عفونی کېږي او د عامې روغتیا وزارت له لارښوونې سره سم د سوداګرو مالونه لېږدول کېږي. او د کابل په شاهزاده سرای کې له ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکي ډالر 8 افغانۍ 25 پوله، یو روپۍ یورو 50 افغانۍ 10 پوله، یو انګلیسي پاوند 93 افغانۍ 40 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 40 پوله، زر ایراني تومان 40 افغانۍ 10 پوله، زر هندي روپۍ 970 افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ 475 افغانۍ.
دوستان زموږ غږ له ازادۍ راډیو ناوري مخکې له دینه چې د افغانستان په اړه ځینې نور کورني مسایل راواخلو، یوې نړیوالې موضوع ته ځو. د امریکا متحده ایالاتو او روسیه په خپلو کې د اتومي تړون په تړاو او د پاتې مسایلو د هواري لپاره خبرې پیلوي. ویل کېږي دا دوه ورځنۍ غونډه به نن د اتریش په پلازمینه ویانا کې د دواړو هیوادونو د لوړ پوړو ډیپلوماټانو ترمنځ پیل شي. فریبا ظاهر موضوع تعقیب کړی هم د اوسره سره په سټوډیو کې ده. فریبا جانې، سټوډیو ته ستړي مشي، لومړی راته دا ووایه چې دا غونډه په کومه سطحه ده او نور جزئیات یې څه دي؟
مننه کوم صاحب. د امریکا متحده ایالاتو تیره اونۍ اعلان وکړ چې د وسلو د کنټرول په برخه کې د دې هیواد لوړ پوړی مرکچي مارشال بلینکس لی به د روسیې د بهرنیو چارو وزارت له مرستیال سرګری یابکوف سره د خبرو لپاره اوترشت ولاړ سي. د نیو سټارټ په نوم تړون چې د امریکا او روسیې ترمنځ د ستراتیژیکو وسلو د کمولو یو مهم او وروستی تړون دی، د هر هیواد لری واټن وشتون کې اټومي سرو کې په 1550 پورې محدودوي. د دې تړون موده په فبروري کې ختمیږي، خو روسیه اوس د تړون د غزیدو غوښتنه کوي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت مرستیال سرګری یابکوف د جون پر 6 د روسیې انټرفاکس خبري اژانس ته ویلي وو، موږ په پرله پسې ډول امریکایانو ته دا تشریح کړی چې ولې فکر کوو د دې تړون د غزولو په اړه زموږ پریکړه سمه ده. هغه زیاته کړه، موږ به د هغه څه په اړه چې وړاندې مو څو ځله خبرې ورباندې کړي نور بحث ونه کړو، خو البته چې له دې فرصته په ګټه اخیستنې سره به خپل موقف بیا څرګند کړو. انسب ریابکوف دا هم ویلي سره له دې چې د نیو سټارټ تړون تمدید سم او منطقي ګام ګړي، خو وایي دا تړون په ټوله کې هر څه نه دی. مسکو له وړاندې د تړون د نه تمدید په صورت کې د وسلو د نوي سیالۍ د خطر په اړه په پرله پسې ډول خبرداري ورکړې دي. د روسیې چارواکي وایي اوس دا په دې پورې اړه لري چې د امریکا متحده ایالاتو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ حکومت د تړون په اړه څه پریکړه لري.
دا راته وایي چې امریکا په دې اړه څه ویلي.
امریکا چې د یو شمېر نړیوالو تړونونو لکه د منځني واټن ویشتونکو اټومي ځواک له تړون او هم د ایران له اټومي تړون وتلې ده، خو د ولسمشر ټرمپ ادارې په ټوله کې له روسیې سره د نیو سټارټ تړون د خوندي کولو په ګټه څرګندونه کړې دي. د امریکا متحده ایالاتو ویلي چې له روسیې سره د وسلو د کنټرول تړون له پای ته رسیدو سره دوی غواړي چې په راتلونکي کې د اټومي وسلو په تړون کې چین هم شامل شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې چې اتریش ته د بلینکس لی د سفر اعلان پکې کړی و، دا هم راغلی چې امریکا په دې بحث کې د ګډون لپاره چین ته بلنه بیا هم تازه کړې ده او د ښه نیت لپاره یې د وسلو د کنټرول په بحث کې د درې وړ هیوادونو د ګډون اړتیا واضح کړې ده. چین بیا په پرله پسې ډول په دې خبرو کې د ګډون هڅې رد کړې دي، که څه هم چین د خپلو زیرمو د پراخېدو په حال کې دی، البته د اټومي زیرمو، خو لا هم د امریکا او روسیه د اټومي پروګرامونو پرتله ډېر شاته دی. روسیه چې اټومي پروګرام یې د ځواک یوه عمده برخه ده، وایي غواړي له واشنګټن سره برابري ډاډمنه کړي. د ویانا په نننۍ غونډه کې د امریکا مرکچي بلینکس لی تیره میاشت ویلي و چې د امریکا متحده ایالات نه یوازې د چین او روسیې له اړخه اندېښنه لري، بلکې مسکو یې تورن کړ چې د نیو سټارټ تړون پر خلاف یې زرګونه غیر ستراتیژیکې البته اټومي وسلې استري کړې دي.
ډیره زیاته مننه کوو فریبا ظاهر له تاسو نه. دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو ناوړي.
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
دوستانو زموږ غږله ازادي راډیو نوري تاسو د ازادي راډیو خبرونه هر ورځ د سهار لوو بجونه د ماخم تر وو بجو پورې په منځنۍ چپه دولس شپږ نوي او همدارنګ د اف ام په 3.15 په ټول افغانستان کې اوریدلی شي. زموږ د اف ام خبرونه د افغانستان په ګڼو خارونو کې اوریدل کیږي که انټرنیټ لري بیا نو چې هر شیرې زموږ د ویب پاڼې لارې نه یوازې دا چې زموږ خبرونه په مستقیمه توګه اوریدلی شي بلکې زموږ رپورټونه مطالب او نیوز پروګرامونه له نور تفصیل عکسونو او په ځینو مواردو کې له ویډیوګانو سره کتلی شي. ازادي راډیو ډاټ کام مو د ویب پاڼې پاته ده. اوس هم د خبرونو وخت دی. نوریاس نوري په سټوډیو کې دی. د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سره ټکی دروري.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي تهران او کابل په ایران کې په قانوني توګه د افغان کډوالو د اوسېدو په اړه کار پیل کړی دی. دا د هغو موافقو له ډلې یوه ده چې تهران ته د افغانستان د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر حنیف اتمر په مشرۍ د پلاوي په سفر کې له ایراني چارواکو سره پرې توافق شوی دی. طالبان د افغانستان د حکومت د 1400 بندیانو د خوشې کېدو خبر ورکوي. د قطر په پلازمینه دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین پرون ناوخته په یوه ټویټ کې ویلي چې د سرتیرو او پولیسو 1400 تنه په لوګر، ننګرهار او نورستان کې خوشې شوي دي. د تخار سیمه ییز چارواکي د وسلوالو طالبانو په یوه برید کې د ولسي پاڅون کوونکو د څو تنو وژل کېدو او د ټپي کېدو خبر ورکوي. د تخار د والي ویان محمد جواد هجري ازادي راډیو ته وویل چې په بهارک ولسوالۍ کې د پاڅون کوونکو پر یوې پوستې برید وشو چې په نتیجه کې 15 پاڅون کوونکي وژل شوي او درې نور ټپیان دي. تمه ده چې روسیا او د امریکا متحده ایالات د خپلو اټومي وسلو د زیرمو د کمولو په اړه نن دوه ورځنۍ خبرې پیل کړې. په دې غونډه کې چې د اتریش پلازمینه ویانا به یې کوربنه وي، د نیو سټارت په نوم د ستراتیژیکو وسلو د کمولو د تړون په چوکاټ کې د لرې واټن ویشتونکو اټومي سروکو د کمولو پر موضوع خبرې کیږي. د روغتیا نړیوال سازمان په یوه ورځ کې د کورونا وایروس د نویو بېساري پیښو د زیاتېدو خبر ورکوي. ډېرې دغه پیښې په شمالي او جنوبي امریکا کې ثبت شوې دي. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي کرایه ورکوونکي راتلونکې میاشت په اساسي قانون کې لانجمن تعدیل ته رایه ورکړي، نو دی به بیا ولسمشرۍ ته د خپل ځان پر کاندیدولو غور وکړي. د پوتین د ولسمشرۍ روانه شپږ کلنه دوره په 2040 کال کې پای ته رسیږي. که رایه ورکوونکي دغه نوی قانون ومني، پوتین به چې اوس 80 کلن دی تر 2036 کال وبخي تر 2036 کال پورې په قدرت کې پاتې شي.
خبرونه مواردل دوستانو، کرونا وبا په نړۍ کې لا هم په ځینو هیوادونو لاغي جملې نه په افغانستان کې په چټکۍ خبريږي. په افغانستان کې ګڼ خلک له ګڼو ستونزو سره مخ کړي. د روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام په همدې راڅرخي.
روغتیا د ژوند شتمنۍ.
د ازادي راډیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. د روغتیا د ژوند شتمنۍ په دې خبرونه کې موزه نوریاس نوري هرکلی کوم. نن بیا هم په افغانستان کې د کورونا وایروس یا کووید 19 د ناروغي پر موضوع خبرې کوو. د رسمي شمیرو له مخې تر اوسه پر دغې ناروغۍ نږدې 10,000 کسان اخته شوي، 571 تنه هم ترې مړه شوي او شاوخوا 9,000 هم بیرته روغ شوي. خو غیر رسمي شمیرې پر دې وایروس د اخته شوو کسانو او ترې د مړو شوو کسانو شمیر له دې هم زیات ښیي. کرونا هم هغه ناروغي ده چې په افغانستان کې په دې وروستیو کې په چټکۍ د خپرېدو په حال کې ده. په دې خبرونه کې مو د داخله عمومي ناروغیو متخصص ډاکټر رحیم هلال میلمده وروسته به د افغانستان د عامه روغتیا وزارت یوه چارواکي ته هم بلنه ورکړو چې د کرونا وایروس د مخنیوي او د غرض پر دې ناروغي د اخته شوو کسانو د درملنې په اړه پر روغتیایي خدمتونو رڼا واچوي او هم ستاسو پوښتنو ته ځواب ووایي. ډاکټر صاحب رحیم هلال، خبرونه ته ښه راغلاست. وعلیکم سلام. دغه راز زموږ تخنیکي همکاري اشاره کوي چې د افغانستان د عامه روغتیا د وزارت ویان ډاکټر اکمل سمسور هم راسره میلمه دی. سمسور صاحب، که زما غږ خبرونه ته ښه راغلاست.
سلامت اوسئ، سلامونه وړاندې کوم تاسو ته او میلمنو ته.
راوشو لومړی ډاکټر صاحب هلال، په دې وروستیو کې په لویدیځو هیوادونو کې د دکسامیتازون درمل موضوع ډېره مطرح شوه او ویل کېږي پوهیږي چې دغه درملو د کووید 19 ناروغانو په درملنه کې مثبت رول لوبولی چې تنفسي یا مصنوعي تنفس ته اړتیا لري، یعنی په دې معنی چې ناروغي ډېره حاد شوي او ویل کېږي چې له هرو دریو یوې چې دغه درمل ورکول شوي دي روغ شوي او مؤثریت لرلی دی. که په دې باندې لږ رڼا واچوي، ځکه دغه درمل ویل کېږي چې یو څه ارزانه هم دی او کېدای شي ډېر په اسانۍ سره خلک یې ترلاسه کړي. مهرباني
نوري صاحب، لکه څنګه چې اشاره وکړه په دې وروستیو کې کله چې د دې بدی وبا خپل سر راښکاره کړی دی په ټوله نړۍ کې په فردي ډول او په اجتماعي ډول باندې خلکو هڅه شروع کړې ده تر څو د دې لمن جوړولو لپاره واکسین یا داسې درمل عمومي تر څو یې لمن جوړ شي. دا اوس هم څېړنې روانې دي، ځینې درمل په لیس کې دي چې دغو جملې لکه تاسو چې وویل لکه سانیتاسیون دي چې په دې وروستیو کې که څه هم دا موثقو سرچینو دا خبر ورکړی ده خو څېړنه تر اوسه پورې ضعیفه ده، یعنې ډېره داسې څېړنه نه ده چې بېخي ووایي چې ساسې خط دا کار ورکولی شي. لکه تاسو چې وویل په ډېره کمه فیصدي سره په درې ناروغانو کې له یو، بلکې ما په داسې په یو څېړنه کې ما ولیدل چې په هغو ناروغانو کې چې هغوی په میکانیکل وینټیلیټر یا د تنفس اخیستلو په ماشین باندې دي په هر اتو ناروغانو کې یو ناروغ کولی شي، او هغه ناروغان چې هغوی اکسیجن ته یوازې اړتیا ولري په 15 کې یوازې یو دانه کړی دی. نو تمه ستا توکل په خدای بشریت لګیا دی، ډاکټران لګیا دي، بېلابېلې ټولنې په فردي اجتماعي ډول کوشش کوي چې د دې لپاره یو د حل لاره درمل ومومي.
بلې سمسور صاحب، کله چې دغه درمل مطرح شول په افغانستان کې، آیا تاسو هم دا سپارښتنه وکړله روغتونونو ته او ډاکټرانو ته چې دغه درمل ناروغانو ته ورکړي؟
بلې، او کله چې دا مطالعه نتایج شریک سوال نو موږ ډاکټر صاحبانو ته شفخانو کې دا شریک کړه د دې مطالعې نتایج وو. د هغو مطابق هغه مریضان چې په شفخانو کې د مصنوعي سم په ماشین باندې دي یا وینټیلیټر باندې دي او یا حالت ډېر خراب ده، نو بیا د ډیکسامیتاسون یا د هایدروکورټیسون کارټیکوسټیرایډ نه استفاده په دې شفخانو کې شروع شوله.
هلال صاحب، مخکې خو داسې ویل کېده چې دا ډېر ارزانه درملو، که چېرې مثلا تقاضا ډېره زیاته وي نو ممکن دې قیمتونه هم پورته ولاړ شي.
بل مرسته لکه مخکې ته روانه وکړه، دغه څېړنه که څه هم معتبرو ژورنالونو خپره کړې ده خو ډېره زیاته مثقه نه ده. ځینې هېوادونو کې سپارښتنه کېږي، البته هر هېواد امر روغتیا وزارت خپله خالصي خپل دغه لري چې نیکمرغه دا د سمسور صاحب وویل زموږ په هېواد کې هم فعالې کوششونه شروع شوي دي ازمایښت روان ده. نو په افغانستان کې یو مسله دا ده چې روغتیايي سپارښتنې حتی ډاکټران هم نظر کې ډېر وخت نه نیسي، بېخي په خپل سر باندې دنه مطلب دا ده. نظر مې دا ده چې کچیر د روغتیا وزارت د لپاره یو ډیره قاطع پریکړه ولري، یو قاطع اصول ولري او لنور نړۍ سره سم دلته په روغتونونو کې کار دی واسطه دی او وڅېړل دي آیا دا روغتیا هم نتیجه ورکوي که نه ورکوي، که ورکړي دا څو فیصده.
خب ډاکټر صاحب هلال، پښتنه دا ده اصلي ستونزه دا ده چې تر اوسه پورې په غرب کې چې هغه ډېر پرمختللي روغتیايي سیستمونه هم لري او تر اوسه پورې ډېره پانګونه هم په دې باندې کړې چې د دغې ناروغۍ ضد درمل راوباسي، واکسین باندې هم کار روان دی، تر اوسه پورې ویل کېږي چې شاید یو کال یا یو نیم کال وخت ونیسي چې د کورونا ضد واکسین دوی کشف کړي. خو کله کله چې دغسې درملو خبره کېږي، طبعا ډېر خلک غواړي چې هر څومره ژر چې کېدای شي دغه درمل لاسته راوړي او هر څوک هڅه کوي چې خپل ناروغ وژغوري، او طبعا دا یوه هڅه ده. په دې برخه کې فکر کول نه کوي چې مثلا سندې عامې روغتیا وزارت هم څه نشي کولی؟
نوري صاحب، ما مخکې نه روانه وکړه خبره دا ده چې موږ د عامې روغتیا وزارت خپله یو ډېره خطې پرېکړه ولري. مثلا موږ تاسو شاهدان یو اول وختونو کې چې د هایدروکسیکلوروکین چې د ملاریا ضد درمل دي د دې په اړه باندې په افغانستان کې یو رقم حالات رامنځته شو چې هغه درمل بېخي په بازارونو کې نه پیدا کېدو، که پیدا کېدو په ډېر لوړ قیمت سره ډېرو زیاتو خلکو وانغوښتو چې وروسته یې بیا ډېر بد خراب عواقب هم ودرلودل. هغه دغه ده چې اوس موږ ګورو چې بېرته له څېړنې ایستل شوي دي، حتی ویل شوي دي چې د ګټې په ځای زیان رسوي. نو د ډیکسامیتاسون په دغه کې هم په افغانستان کې اصول نه رسېږي، بلکې په ټولو کلینیکونو کې دا اوس هم په پراخه کچه استفاده ځینې کېږي. په شخصي کې او په دولتي روغتونونو کې موږ ګورو ډاکټران هڅه کوي دغه کې په بازار کې دا اوس هم شرط دی که شرط نه دی هغه کې به تونه ډېر زیات ورته دي چې دا په خپله یو ډول فاجعه ده دا امین د فلسان دوا د دفاعي سیستم باندې تاثیر کوي که چیرې داسې چې ډاکټرې د غتیرنې مطابق او د هغو جانبي عوارضو په کتلو سره په صحیح ډول توصیه نه کوي دا یو بحران رامنځته کوي هغه ناروغان چې د هغوی منفي ضعیفه ده دفاعي سیستم یې ضعیف ده د دې قضیې چې ګټه ورته وکړي ډېر زیان به هم ورته ورسوي نو په کار ده چې له ډېره احتیاطه کار واخیستل شي او نه یوازې ډاکټران او په کلینیکونو کې له دې کار اخیستل کېږي بلکې عام خلک د غنم واورې په مطبوعاتو کې په دې کې هله بیروبار جوړ کړي په کلینیکونو په دواخانو باندې په کوټو کوټو باندې درمل واخلي په خپل سره استعمالوي چې دا په خپله یو ډول فاجعه رامنځته کوي ښه خبره دا ده چې په دې اړه د عامې روغتیا وزارت یو ډېره کاتب پرېکړه ولري کاتب اصول او قوانین د دې لپاره ولري د خلکو تر څو خلک وژغورل شي او خلکو ته په صحیح توګه باندې تشخیص شوي اوسي چې هغوی صحیح ګټه ځینې اخیستلې وي
بله مننه هلال صاحب سمسور صاحب مخکې له تاسو سره مو لکه چې اړیکه پرې شوې وه د هلال صاحب څرګندونې مو واورېدې وایي چې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت باید په دې برخه کې قاطع یا پرېکړه وکړي چې کوم درمل ښه دي او کوم د کومو سپارښتنې وکړي تر اوسه پورې تاسو د وزارت چې د ټول روغتیایي خدمات څاري حتما دغه وضعیت هم تر کنټرول لاندې لري کله کله چې دغسې درمل لکه چې د دکسامیتازون مو یادونه وکړه خبره مطرح کیږي حتما ورسره ډیر قیمتونه پورته ځي ځکه چې تقاضا د خلکو ډیریږي په مجموع کې د یو میکانیزم لری د کنټرول لپاره
دوه میکانیزمونه اوس فعلا نظارت د ساتامه استفاده کوي یو خدای دا چې بیل نقصې نه هیڅ آتا ډیکسامیتازون یا څومره کارټیکوسټیرایډ سي دي هغه ور نکړل شي نو د نظارت ټیمونه په ساحه کې دي هغه ساحه دواخانو نه نظارت کوي او کوشش په دې روان ده چې نقصه چې څوک لري یا ډاکټر چې نقصه ورکړي هغه ته ډیکسامیتازون ورکړي او دویم دا ده چې د کوشش کوو چې د خلکو پوها لوړه کو تر څو هغه په دې پوه شي چې دا دوا صرف او صرف هغه مریضانو ته ده څوک چې په شفخانه کې بستر وي حالت یې وخیم وي غوته فائدہ کوي او کچیرته اراض علایم خفیف څوک ولري یا متوسط ولري غوته فائدہ نه کوي نو په رسنیو کې په دې باندې باسونه روان دي او خلکو ته موږ کوشش کوو چې آگاهي ورکو چې خلک وای نخلي او کور کې ذخیره نکړي تر څو قیمتونه جګ نشي
مثلا تاسو ویل چې دا هغه چې ناروغانو ته فائدنه نه کوي چې وضعیت ډیر وخیم نه دی د آیا د ګټې پر ځای نقص ورته رسوي
یو چې مطالعاتو دا خودلې دا کچیرته هغه مریضان چې خفیف اراض علایم ولري او ویروس هغه ابتدایي د تکثر په حالت کې وي نو کله چې موږ ډیکسامیتازون ورکوو دا کېدای شي هغه مطالعات چې چین کې سوي وو هغه د دې باعث شي چې د ویروس تکثر په دې مریضانو کې ډیر زیات شي او بیا دا د دې باعث شي چې مثلا ګردي یې لباین لاړی شي فشار ډیر ټیټ شي او نور مشکلات ورته پیدا شي نو فقط هغه مریضان چې ډیر وخیم وي او هغه تقریبا حد اقل سه اراض علایم مثلا لوونه تر لاسو ورځو پورې لاسوي وي او حالت ډیر خراب شوی وي شفخانو کې بستر وي او د ډاکټر د ډاکټرانو دی یو ټیم د لاس لاندې معالجه یا مراقبت روان وي کوغه ته ورکول سی غوته نقص نه کوي او هغه څوک چې خفیف علایم لري یا متوسط علایم لري په خپل ساري وخري نو د دې امکان ډیر زیات دی چې دا کېدای شي ورته نقص وکړي
وست دغه تقاضا ډیره شوې ده د درملو ته دغه درمل لکم زیره ورديږي په داخله د افغانستان کې تولیدیږي کنه او کیفیت څنګه ده
دلته کوم bale کوم تولیدي شرکتونه دي هغه هم تولیدي ولې ډیکسامیتازون تولید ډیر زیات دی او مارکیټ کې لدینه مخکم ډیر زیات موجود وو یو دغه حیاتی دواګانو نه دا چې تقریبا هر کلینیک کې به موجود وو او هر کلینیک کې موجود دي یعنی مخکې د کورونا پاندمینا د افغانستان په صحی سکتور کې اکثره کلینیکونو کې موجود وو نو دا څه بم کېدل چې کله نظارتي ټیمونه تلل په کلینیکونو کې به دا ایکسپایر شول یعنی تاریخ به تیر شو بیا به ټول را ټول کړل او دا به لباین نه یوړل مګر مقدار اوس د وزارت د ساتمه کوشش کوي چې یو مقدار دا منطقوي مارکیټونو نه واخلي او افغانستان ته راوارده کې تر څو قیمت کنټرول شي مګر اساسي هدف بیا هم دا ده چې خلک باید چې دا دوا وانخلي خود ترانه استفاده نکي او بل دا چې په کور کې ذخیره نکي ریک دی دی چکل خدای نہ خاصا کدی دو حالت خراب شو شفخانه کی ڈاکٹر صاحبان ست دی غود دی نظر لاندې او دغه د تداوی لاندې به دا دوا ورته تطبیقیږي.
مننه سمسور صاحب. ډاکټر صاحب هلال په دې ورستو کې یو بل د وینې د پلازما اهم هغه چې مخکې په کرونا باندې اخته شوی او ترې روغ شوی د هغوی له وینې څخه پلازما اخیستل کیږي او معمولا دا نورو احادو ناروغانو ته چې په کرونا باندې اخته دي د هغوی ترې استفاده کیږي. دغه میتود څومره مؤثر ده تر اوسه پورې؟
د کرونا د ناروغي چې کوم نور ډولونه له غوسره فرق کوي له نړۍ او له دبليو ایچ او له ټول روغتیايي سنټرونو چې په نړۍ کې موجود دي له ټولو یې لاره ورکه کړې ده. بېلابېلې هڅې روانې دي چې په هغو کې یوه هڅه همدغه د پلازما تطبیق ده. څېړنې وایي چې کوم کس چې له کووېډ 19 څخه جوړ شوی د هغو په وینه کې امکان شته 100% انټیباډي موجوده و چې په ځینو ځایونو کې نتیجه ورکړې ده. ولې تر اوسه پورې دغه میتود هم بیخي نهایي سوی نه ده. څېړنې پرې باندې روانې دي. 100% دومره زیات انټیباډي نه ده خو تم استه یعنی خلک امید لري. ډاکتران او ټولنې چې کار کوي په دې اړه باندې هغوی تمه ښودلې ده. یعنې دا مسله تر اوسه پورې هم تر پراس اسلام دي ده چې بیخي نهایي سوی نه ده.
ډاکټر صاحب سمسور، تاسو خو هم لري رو ناروغان نمو چې د کووید څخه خښوي دي غوښتي دي چې د وینې بانک ته ورشي او خپل وینه ورکړي. تر اوسه پورې په دې برخه کې تاسو څومره پرمختګ کړی دی؟
یو ساينسي مطالعه د صحت عامې ملي انسټیټیوټ ته چاتر لاندې موږ په افغانستان کې شروع کړی دا چې غواړو وګورو چې پلازما په افغانستان کې مریضانو ته تطبیق شي څومره فائدہ به ولري. فعلاً مونږ پلازما مریضانو نه هغه خلک چې هغه جوړ شوی دي رغیدلې دي هغه نم خواهش کړی دا چې راشي مرکزی بانک ته وینور کی ترڅو دغه پلازما جدا شي او بیا لدینه بعد چې دا پلازما جدا شي ان شاء الله کابل کې او په ولایتو کې په شفخانو کې به تطبیقیږي او ولایتو کې خپل د بانک د وینې بانکونه چې دي هغه د هم تولوي ترڅو د دې مطالعې لاندې صحیح وکتل سي چې آیا پلازما واقعیا په افغانستان کې تاثیر لري که نه. ولې پلازما خپل ورکولم عوارض جانبي لري. هغه کسان چې د هغو شوشونو ډېره ضربه لیدلې وي که چېرته موږ پلازما ورکو کېدای شي دا ضربه دومره سي چې بیا د ده ژوند ژغورل یا د مریض ژوند ژغورل ډېر سخت شي یا مشکله شي. نو د اندو د پاره دا مطالعه اوس شروع شوی ده او نتایج کله چې زموږ سمپال یا نمونه پوره شو ان شاء الله نتایج به له ټولو سره شریک کو چې په افغانستان کې د پلازما تطبیق څنګه وو او آیا تاثیر یې درلوده که نه.
ستاسو وزارت په وروستیو کې د کرونا وایروس د مخنیوي او دغه راز د کووید 19 ناروغانو د ښې درملنې لپاره یو اقدام وکړ او هغه دا چې ټولو خصوصي روغتونونو ته مو هم اجازه ورکړله. آیا تر اوسه پورې کومه نتیجه ورکړې ده؟ آیا تاسو سره مرسته کړې ده د دولتي روغتونونو تر څنګ ټولو خصوصي روغتونونو چې پر کرونا د اخته کسانو د درملنې په برخه کې آیا اوس امکانات ښه شوي دي په ټول افغانستان کې؟
نورې څه دې دوه فائدې وکړې. یوه فائده خو دا ده مخکې له دې نه چې وزارت د صحت عامه دا پالیسي بدله کړي یا تګلاره بدله کړي د کورونا مریضان په خصوصي شفخانو کې او شخصي ډاکټرانو به تداوي کول چونکې اجازه یې نه درلودله نو تشخیص به بی موریقا یا یو بل مرض کې خود نو لغنه جلوګیری وشوله. اوس ډاکټران یا خصوصي روغتونونو ته اجازه ده چې مریضانو ته درملنه وکړي او کچیرته د کورونا مریض وی نو هغه د کورونا په لوحه باندې د تداوی کې څه مشکل قانوني لحاظ ورته نه جوړیږي. نو یو خدای دا چې هغه یاره چې په خصوصي سکتور کې و نوې رهبری د وزارت صحت عامې په دې غوښتل چې دا یاره خلاص شي او خصوصي سکتور له تیارې له فزان نه راوباسو. ولی خصوصي سکتور په خپل د صحي سکتور یو ډیر مهمه غړی دا یا جز دی چې خدمات په افغانستان کې عرضه کوي. دویم کومه چیرته شفخانو ته وګورو لدینه مخ کې کووید 19 شفخانې همیشه د کووید 19 شفخانو بسترونه سیو هغه به 110% یا 140% ډاک وو. په دې معنی ک چیرته مونږ سل بستر درلودلای نو 110 یا 140 یا 110 مریضان به وو. اوس د خصوصي سکتور فائدہ دا وشوله چې یو مقدار مریضان خصوصي سکتور کې تداوی کیږي او هغه بیروبار چې ډیر زیات وو د یو کووید 19 د شفخانو د ظرفیت نم زیات وو هغه اوس په صحیح په دې کووید 19 په شفخانو کې مدیریت کیږي.
بله ډاکټر سمسور، دغه یو ستونزه و چې مخکې هم په تیرو خبرونو کې مولا تاسو دا وپوښتل چې ظرفیت د تاسو د کرونا د وایروس د تشخیص په برخه کې د ورځې مخکې تاسو ویل چې شاوخوا 2000 بخې موږ د دغو سمپلونو د تشخیص ظرفیت لرو، ولې دغه ظرفیت زیاتیږي نه؟ ځکه چې خو په افغانستان کې د کرونا وایروس هر ګوټ ته خپره شوې ده او په میلیونو میلیونو کسان ترې اخته شوي. آیا دا به ښه نه وای چې دوی وپېژندل شي څوک کرونا وایروس باندې اخته شوي او څوک نه دي شوي؟
څو خبرې دي. یو خو دا ده چې په نړیوال مارکیټ کې د پی سي آر ماشینونه او هغه مصرفي مواد چې دا د غوښتون ډېر یعنی کمبود سره مخامخ ده او دا غیستل نړیوال مارکیټ نه ډېر مشکله سوی وو، نو دا خو یو مشکل تدریجي طور کې وګورو. افغانستان اول چې اولنۍ واقعي چې کله ثبت شوله نو دغه معاینه د باندې افغانستان نشوې و، نو لغه وخت نه مونږ شروع وکړه او 2000 تر رسیدلې یو. نو خریداري یعنی آرډر پلیس تاوی دا خریداریان شوې دي او دا کله چې امکانات خریداری وشي یعنی د مونږ کم ماشینونه چې مونږ د افغانستان دولت خریداري کړي دا چې جوړ شي دا به ان شاء الله افغانستان ته راوړل شي. پلان د وزارت کې سیاحت امه دا دا چې ظرفیت په تلور د شو ولایاتو کې جوړ شي. خو یو شی باید په نظر کې ونیسو، د کووید 19 معاینات چې کیږي دا صرف د ماشین نه دی چې دا معاینه کوي، مسلکی سټاف یا د لابراتوار کارکونکو ته ضرورت لرو چې هغه باید یو مخصوص ذکر وکړي او بیا دا ټیسټ صحیح توګه سارته ورسوي. نو دې کم سره مونږ مخامخ شو، یعنی صرف که داسې فکر وشي چې یو ماشین اغستل دی او ماشین چې نصب کو ماشین خپل کار کوي، دا پروسه دومره مغلقه ده چې باید کې هغه کې د لابراتوار خلک تربیه شي او دا د لابراتوار خلک بیا د کوم تربیه شي چې څنګه خپل ځان او نور هغه خلک چې راځي د ټیسټ لپاره مراجعه کوونکي محفوظه یا مرسونه وساتي تر څو خپل لابراتوار د دې باعث نشي چې میکروب نورو تخور کی.
بله سمسور صاحب مننه.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
د کورونا وایروس اومده نشي تبه ټوخی او د صابندې دل دي.
یو اوریدونکو دی بل مهرباني وکړئ ځان راو پیژنئ او لکم زم ټلیفون کړئ مهرباني.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. څوک او لکم زم ټلیفون کړئ؟
زه حج اجمو مجان پښتیا دی ګردی د ولایت مندر سره تماس کیو.
ډیر ښه. څه پوښتنه لرئ؟
تر څه مینه نه دا پوښتنه ده، دا مرض ما تیر کړ یو سورځ نه ستوره ستبل ټوخی او الله تعالی ترې بچ کړم. دوی کې ګنا نه ستوري خطوله نه لې ته لا مو کې ځان نو وساتئ او دې غوړي دې موږ وا ته نه کوم چې زه خپل یې نه بیا څوخ ما نه تم او څوکم دې په باره کې به دې لګلا خو نه راته و کی.
ډېر مننه کور ودان، شکر چې تاسو دغه ناروغي روغ شوي یاست. بلې مهرباني وکړئ ځان راو پیژنئ او کوم زم ټلیفون کړی دی؟ روغتیا د ژوند شتمنۍ خبرونه ده د ازادي رادیو.
نه نجیب الله یم خصوصیت دا کول فلایته.
بلې مهرباني وکړئ پوښتنه مطرح کړی ل ډاکټر صاحبونو نه مهرباني.
پوښتنه هم دا ده چې ما ولې رس پاره چې دې خروای چې کورونا وایروس د مر په دې کې دنیا هند سانتیګریډ په دې د سره خاتلې یو د پوښتنه غوښتي راځي د روغ او بل دا پوښتنه زرم چې یو د پټربان د کورونا تیر شي بیا خو به نه نسی.
بله کور ودان مهرباني وکړئ ولاند پوښتنه مطرح کړئ مهرباني.
السلام علیکم. زارفین له پکتیا ولایت څخه زنګ کړی ده.
وعلیکم. څه پوښتنه لرئ؟
یو سوال لرم چې دلته پکتیا ولایت کې څوک په کورونا باندې اخته شي هغه ملکی حوزه وختون ته ورول شي د ډاکټر خواجه ته ویل کېږي چې دوی ته د زهر شتون ورکول کېږي یو شوارو ژوندې بدلې غنه یتي کوه شوي شي د تی مړ کېږي. نو آیا دا خلک غلط وایي او که رښتیا حکومت هغه پرېکړه خلکو ته ویلې دي خطر څوک تلی نه شي شپخانو ته؟
ولې باید حکومت داسې کار وکړي؟ ولې
ګوره زیاتره اوس په میلن ساحه کې ګردیز کې یو دوه درې نفره شپخانې ته وړي وو وایستنې ورکړل او سبا کور ته وړل دوی په خپله باندې مورچانه کې وایي دومره
زیاتنه
ونیولې.
دا پوښتنه مو مطرح کړې چې دغه ناروغ چې دغه روغتون ته ورول شوی په کوم حالت کې وو؟ د ځنکدن په حالت کې وو.
ځنکدن حالت کې نو صرف توخله لره لا سالندیم نو ورته پیدا شوی نور شدید دردونه نو ورته صرف علایم دي شو لکه د کورونا.
بله مننه.
دوی تاول سي یو شاور نور ستاره په خپل باندې مري. زیاتره خلک وایي چې د دوی ته د زهر ستنور کول کی یو کومه ته دی لپاره چې فکر کنه.
بله بله مننه. کور ودان هلال صاحب هغه کمیربني وکي تاسو یاداش کړی دی پښتنې
کړی دی زګه اوله غل پکتیا ته کومور ټلیفون کړو چې وي ته خص ولانه دته دی مبارک شکر ته څه وای دا البته ټول اوریدونکو ته باید دا واضح شي چې کرونا مطلق تمر په معنا نه ده تقریبا اتیا فیصده د سی بي چې ډیر خفیف اراز لري په باقی نورو کې په فینځو فیصدو کې ډیر شدید اراز هم تکیږي چې غوښه په خانه ته ضرورت لري کوشش دې وکړي چې په کورونو کې پاتې شي دا اتیا فیصده اراز الان خفیف دي په کورونو کې هم د خپل د کرنټین موده دوی پوره کړي نورو خلکو سره تماس ونه کړي هغه د کرنټین کوم وصول څه دی هغه ټول مراک برات کې تر څو نورو ته نه یې رسیدلی او دا چې دې څه وایي دا ډېر ښه خبره ده بل خبره ده دا کړې و چې به د خپل سره درمل اخیستل کېږي دوی چې ماتم لطیفه ور رسیدل او دې نه ماته کوم دې کوم کوزي صاحب دا خبره ده وکړه نو خپل سره درمل په افغانستان کې لري په خپل بده مرغ دل خامه په هغه کم لري په خو نه واجب کوید 19 بلکې د نورو ناروغي په مقابل کې خوړل کېږي خود دا په خپل یو غاښ دی چې چیرې چې خپل سره درمل استعمالې د په خپل خپل روغتیا لپاره تاوان کوي ښه خبره ده دا چې روغتیاي مشورې د ترن سره خبرې دا ټول په نظر کې ونیول چې لغور سره درمل واسطل کې اتیا فیصد د ناروغان هیڅ درمل ته ضرورت نه لري په کور کې ترې کې یوازې د درد لپاره مغه پښتامول دی دا دی کې فارازو کې تبه نوی پی ان ته نوی فساده نوی سلنه مریضانو کې تبه رامنځته کیږي هغه تبه یوازې پښتامول دی پښتامول واخیستل چې ورته نور درمل او دی شیانو ته اړتیا نه پیدا کیږي خپل سره درمل دی نه ستل کیږي تر خپل تاوان د ګردو لپاره زړه لپاره دفاعي سیستم لپاره پر ټولو باندې او بل د توصیه کړو چې خلک باید احتیاط وکړي تاسو رښتیا هم موږ په بهرنی حالت کې قرار لرو چې خبره ده چې هغه د روغتیا په هانو کومې سپارښتنې چې د هغه د جدي په نظر کې ونیول شي موږ خبره دوی له چې زه معنا کوله وکم اصلا خو د کرنټین وخت چې تقریبا د WHO څوارلس ورځې خوندلې ده څوارلس ورځې کې موږ د څېړنې دا وایو چې درې ورځې څوک تبه ونه لري هغه خپل کرنټین ماتول شي چې کرنټین دې مات کړو کچېرې ته ولاسې اټیټس په زما په نظر ډېر به دا اړین ځکه نه وي چې اکثره وخت وایرس جلسه وایو مې خو کله چې معنی کې هغه مثبت راځي نو ټیسټ پسې د دې نه ګوري د ناروغۍ تیر کړې ده د کرنټین موده یې ختمه کړې ده په شرط دې چې درې ورځې دې زړه نه بیا تبه نه راغلي
بله هلال صاحب ډاکټر صاحب هلال هلال صاحب اوریدونکو ویل چې یو شت ورځې تیر کړل یعنی ورسته له هغه اوس د روغ د ایا بیا هم لازم ده چې د ولادت شیخ پلوینه ټیسټ ورکی چې کورونا پکې شته کنه یا د وجود مقاومت هم معلومیږي کنه چې ایا مقاومت کافی پیدا کړی
زما په نظر باندې خو بیا د کورونا بیا د لسیټ کول زمراړي نه دي مخکې څنګه څه ته دا ونه وکړل چې موږ د ټیسټ کې څنګه لا کوم څه مرسته نه کوي نور نه لري کوم داسې نه وي چې په یو غوي په جمعي ډول باندې ټیسټونه به کول موږ سره داسې نه ده د افغانستان شرایط پارک کوي نو د کرنټین موده د هغه وخت ته ولې چې کله برنګ دې دغه نه تبه کنه کم نه راغلی نو دا یو جوړ دی کولې چې دا یو ما چې وګورئ بیا به موږ روغتیاي فرښتنه په نظر کې ونی چې دا خبره بل خبره ده چې انټي باډي په افغانستان دا تر اوسه پورې دا تدبیر مو څه کوي نه د چې انټي باډي څومره جوړیږي د څومره وخت لپاره معافیت پیدا کیږي ایا پیدا کیږي کنه پیدا کیږي خو دغه د کورونا نورې کوم ډولونه چې تر څو دی هغه چیرنی وایي چې دوه کال به یو سړی مناسب کوو یعنی دوه کال به معافیت راپ د منتکول په وجود کې چې و هغه د اکثره د موسمي قانون د دې په ډول باندې تیریږي خو د کورونا په اړه تر اوسه پورې دا چې دقیق نه معلوم چې ایا رښتیا به سړی د پیسې سیستم انټي باډي به راته دیږي او چې په پاتې کې سړی به بیا خوندي لدی ناروغي کنه دا تر اوسه معلومه نه ده
بله ډاکټر صاحب لال مننه ډاکټر صاحب سمسور دغه ورستي اوریدونکو دغه پښتنه مخکې مطرح کړله ځینو خلکو سره دغه ویره یا دغه افوات یا خبر شوې دي چې د خدای مکړه د زهرو پیچکاری ورکول کېږي ناروغ مو ورغلي روغتون ته مهرباني
دغه یو اوازې دي او وزارت د صحت عامه د بکلکر دوي ټول صحیح کارکونکو چې دي د خپل افغانان دي او ټول نزيات قرباني هم دي صحیح کارکونکو ورکړي دا تقریبا شاوخوا 400 صحیح کارکونکو په دې ویروس باندې مصاب شوی دي او دا ځکه د نورو خلکو په نسبت دا ځکه زیات مصاب شوی دي چې د مریضانو سره سرکار د مریضانو په خدمت کې دي یعنې د خوره بچی دي او هیڅ کله نه غواړي چې دغه یو وطنوال مشکل سره مخامخ شي د
اغي کشفخانی که د زهرو پچکاری او ورکولو خبره وای نو دا شفخانی او صحی سیستم به والی مریضانو ته خدمت کوو. نو دا یو شاید له وطنوالو هم دا خاص دی چې په خپل صحی سیستم باندې باور ولري، راشي که مشکل لري خپل مشکل حل کړي، هیڅ وخت د دروغو په خبرو باندې اعتبار م کوي.
ډیره مننه د داخله عمومي ناروغي متخصص ډاکټر رحیم هلال او د غراز د افغانستان د عام روغتیا د وزارت ویاند ډاکټر اکمل سمسور چې په دې خبرونه کې مو برخه واخیسته. قدر منوردون کول تاسو نه مننه چې راته ټلیفون نه مو کړل.
کرونا زیاد شده، مردم از تب پریشان، خدا جانیم تو رمبو با مردم افغانستان. کرونا از بین بره، ایران شود کلیستان. فرید قربانیم به شما داره پیام، با خانا بماند دو اکنه نسیزان، خدا جان آسان کنه همی دردی بی درمان. درد نداره درمان، پوشی یار باشی دوستان.